السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی ولستان غځم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. د طالبانو دفاع وزارت ویلي پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مراکز په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولي. دغه وزارت ادعا کړي چې پارون یې د راولپنډۍ، نورخان اډه، بلوچستان کوټه 12 نمبر قلي اردو، خیبر پختونخوا مهمند ایجنسی، خوریزی کمپ او غلنی پوځي اډو باندې چې مهم پوځي تاسیسات او مراکز دي کارنده هوایي حملې کړي او ډېر زیان یې ورانولی دی. طالبان معمولا د ډرون په واسطه په پاکستان بریدونه کوي. دفاع وزارت ویلي دغه بریدونه په کابل، بګرام او ځینو نورو سیمو د پاکستان د هوایي حملو په غبرګون کې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د دریو امریکایي عسکرو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. هغه دا خبره بیګا پر ایران د بریدونو په اړه د جزئیاتو د بیان په وخت وکړه. ترامپ ویل د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنت کام په حواله درې امریکایي سرتیري یک شنبه وژل شوي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 15 امریکایي عسکر سخت ژوبل دي. ایران په سیمه کې د امریکا پوځي اډې تر درون او توغندیزو بریدونو لاندې راوستي دي. نن پر ایران د اسرایلو او امریکا د بریدونو دریمه ورځ ده. دوشنبه سهار وختي د اسرایلو پوځ تایید کړ چې پر تهران یې د بریدونو تازه لړۍ پیل کړي. د ایران تسنیم خبری آژانس منلی چې تهران کې درنې چاودنې شوې دي. په جواب کې ایران بیا په خلیج هیوادونو ډرون او توغندیز بریدونه کړي. د قطر پلازمینه دوحا او د بحرین پلازمینه منامه کې له سهاره د خطر زنګونه لګیدلي او د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د اماراتو ګڼ مېشته او تجارتي ښار دوبۍ او د عراق د کردستان اقلیم ایربیل کې چاودنې شوې دي. په خلیج هیوادونو کې لسګونه کسان د ایران په بریدونو کې ټپیان شوي او لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې تمده د کرکټ په نړیوال جام کې په لومړی نیمه پای لوبه کې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ نیوزیلند او جنوبي افریقا سره مخ شي. دغه لوبه به د کلکتې په ایرن ګاردن کې وشي. په دویمه لوبه کې هم د کوربه هندوستان لوبډله له انګلستان سره مخ ده. د ګروپی یا د سوپر ایټ په وروستۍ لوبه کې پرون کوربه هندوستان په یوه ډیره مهمه لوبه کې ویست انډیز ته ماته ورکړه. ویست انډیز لومړی بیټنګ کړی و او یو سلو شپږ نوي هدف یې ورکړی و. هندو توانید د 15 وکټو په تاوان دغه هدف ته ځان ورسوي او د نیمه پای لوبو د دور د وروستي ټیم په توګه باندې بل پړاو ته را مخته شي. دا مهم خبرونه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هله ټول جوړ او صحت مند بیاست. شروع کلاس دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو سره زو حجروي تنفس یا هم سلر ریسپایریشن په اړه کې خپل موضوعات وایو او په غوښتنه سره خلاصو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل ټول ژوندۍ موجودات چې دی هغه خپل ژوند سره رسول لپاره انرژي ته ضرورت لري چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخت پر چې حجروي تنفس اجرا نشي د خوراکي توکو زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې وایلی سو چې په حجرو کې ساده مرکبات باندې خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي وسخه مست راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یې دیږي. څومره ساتې درس په نن دی پته می صفه څخه تر اتش پته می صفه پرې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټی پی تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره دیږي د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي هغه انرژي ځای اکسیجن ته ضرورت ولري. دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره دیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربن ډای اکساید د اضافي موادو په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربن ډای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورسخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدیش ای ټی پی ورسخه لاسه. ای ټی پی چې د خپل د انرژي ډول دی چې هغه ورسخه لاسه راځي. ارزو د حجوي تنفس چې دی خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې دی د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې دی د الکترون د لیږدونې زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. ارزو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز شدی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي ترڅو انرژي ای ټی پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز شدی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی چې خپل دغه عملیه سرته رسي د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټی پی انرژي مصرف او څلور ای ټی پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټی پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړۍ مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوه ای ټی پی خالص انرژي هم ورسره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم ورسره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز شدی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحلې چې دی هغه سرته رسي. د دې اساسي دنده د پایرویک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورته د کرپس دوران ته. کرپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کرپس ران او دغه کیچدی چین کیچدی زنجیر کیچدی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سرته رسیږي، چې دغه پایریک اسید چې کله د کرپس دوران د مخه د ګلایکولیز په واسطه ماده سوی هغه مایتوکندریات داخليږي. کله چې مایتوکندریات داخله سو بیا نو دغه کرپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي، چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کومه انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازی تنفس په واسطه لاسته راځي. او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی، چې په دې سره کومه ای ټی پی انرژي چې د اتدیش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسته راځي. چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسول لپاره د نورو حیاتي عملیو د سرته رسول لپاره ډیر مهم رول لوبوي، یعنی د کرپس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره. په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کرپس دوران چې دی دغه د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي، چې دی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې ترسره کیږي، او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي، او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي. او دی چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري، چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی، همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده، او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دی هم دارنګ ډیر نور مواد هم د دې په پای کې لاسترزه د کریپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ ول هغه لاسترزه کریپس دوران لکه څنګه چې اول سو ډیر مهم دی او دغه کومه پروسه چې ده د پایرویک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم دغه زنجیر چې دی د ان الکترون لیږدونې زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کریپس دوران وروسته غیر هوازی تنفس وای غیر هوازی تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازی تنفس چې موږ اوویل په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی دی چې کله خپل د عملیه سرته رسي و اکسیجن ته ضرورت نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کوي خپل هوازی غیر هوازی تنفس سرته رسي همدارنګ دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګ د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دغه کم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګ په ځینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی دغه نسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوې خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازی تنفس سرته رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکولو په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازی تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمونو لپاره مثال د هغوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره مهم رول لوبوي او دوی بله دنده چې د اکسیجن د کمښت په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي دی په هغه وخت کې دوی د غو د پاره اکسیجن اماده کوي او د کلسیم او نور مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي او دوی چې دی یو بل مهمه ده د چې دې سرته رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي ورپسې د غیر هوازی تنفس او د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د هوجې تنفس چې دی هغه مو مخته په مسک توپیرونه لري عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون ډای اکساید خارجول څخه عبارت دی خو په هوجوي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی او د دې په واسطه د کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي غیر هوازی تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټی پی چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو نباتاتو بکتریا او نور کې چې کیږي تر سره کیږي او تنفس خپل یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی یعنی کوم هوازی چې موږ اول د اکسیجن پرته اجرا کیږي او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي مواد لکه ګلوکوز تجزیه کوي او چې پټل تولیدوي چې دا پروسه چې د مایتوکندریا کې تر سره کیږي هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاس مثال کله چې د غکیږي انرژي جذبې د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي او په تنفس کې انرژي ای ټی پی تولیدیږي او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي او موږ وايي دغه کوم د تنفس عمل چې دی د خپل از موږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي، لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نور دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راسو، زیایي ترکیب کې موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربن دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي، په کیمیاوي انرژي باندې اړوي. او ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ اوویل په ډیر شانو کې، لکه مثال حیواناتو، نباتاتو، بکتریاو کې اجرا کیږي. مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یوازې په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیر لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري، په هغو کې څه کیږي؟ تر سره کیږي. او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي، د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو ګورئ د دوی څونه توپیر و. دی چې و د مثال دغه کوم د اکسیجن په شتون کې ای ټی پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول. دوی چې بي دي چې شکه د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي، ګلوکوز انرژي ذخیره کوي او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منسونه توپیر دي. او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي، د کیمیاوي انرژي، ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي. او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ځخ پرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرمه چې جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح خلاص د دولسم ټولګي و اووم لوسته. نن ورځ راځو د ډي این ا او جنټیکي انجینري په اړه خپل موضوعات زده کوم. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي این اې چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواص په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کوم دغه کوم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کیږي هغه ټول د دوی د ډي این اې څخه دی، چې د ډي این اې کې چې کوم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کوم ساينس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خو دوی په دې باندې پوسټ ولې چې ډي این اې چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکو واحد دی. او وروسته پر دې باندې ډېر سیډنی او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جنټیکی انجینری را مسسو. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کوم جنټیکی انجینری چې و هغه را مسسو، چې په دې سره د ډي ډیرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډیر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي ان اې پیژنو چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د اته دېرشمې صفحې څخه تر د څلوېښتمې صفحې پورې دوام کوي. رزو د ډي ان اې کشف ده. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي ان اې چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره وو چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه و. نو په 1848 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارسي فکتورونه واضح سو چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارسي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه وه خپل نسل ته انتقالېږي یا له یو نسل څخه بل سلته لژدول کیږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړنی ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و چې د هغه د خوا په 1898 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارسي خواص چې لژدول کیږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سو. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بری په نامه او د ستون په نامه عالمان و چې دوی چې و د خپل د تجربو د روی دا ثابت کړی چې ارسي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنې کروموزومونه چې دي هغه دغه جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره وو د خپل په کم تجربو کې چې هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي تغییر د چې په تیل واس کې موږ ولوستل په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیدله چې ارسي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي د خپل په ځان کې باید ډیر ارسي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارسي معلومات ځای پر ځای کې او وکولای شي چې دغه ارسي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارسي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په یا په ارسي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. او وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1947 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سر ځینې ملګري هم و چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی د کشف کړل دوی چې و د کشف چې و دوی د بکتریاوي په دوه ډول وویشل چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي مستر وړي او بل چې و هغه کپسول نه لرونکي و چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لژدونکي دي یعنی ناروغي تولیدونکي دي او چې کپسول و نه لري هغه ناروغي نه تولیدونکي دي. دوی راولاش و د دغه بکتریا ډي ان اې چې به کپسول ده هغه راوخستله دغه انتقال کړل دغه یو د بسره دی یو دغه د ډي ان ا غانی چې هغه یو د بسره تبادله کړل چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکارا سو چې بکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودل هغه جینونه پکښ کې ښکارا سو. همدارنګه دوی چې و دغه بکتریاوي چې په موږکانو کې پچکاری کړل چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کم چې مثال ناروغي مس راوړون کې و هغه ډي ان ای را واخستل په ناروغي نه تولیدون کې کې شکړل یو ځای کړل او کله چې مشکان تور کړ دوغه د منې د لامل سو چې په دې سره دا معلومه سوله چې دا کم ډي ان ای چې دا هغه د کم جینونو چې مثال دوی چې د ارسي خواص لیږدون کې دي چې هغه لمړنۍ ناروغي تولیدون کې ډي ان ای چې و پر هغه بل یو خپل تاثیرات واچول چې په دې سره مرجک خپل ژوند شکی للاسه ورکی. دغه رقم د دوی په شمول ډیر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې وه شاته پاته سو چې په دې پوه نه سوله چې ډي این ای چې د هلته څنګه دوه چنده سوله څنګه مثال خپل ځای ونیوي چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان و چې د ډي این ای موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کم دوه چنده کېدل او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل او همدارنګه په عین ډي این ای اوشتل څه ډول منځ راځي هغه د دوی د موډل څخه معلوم سوله چې په دې سره دوی د په 1908 کال کې د تیپ په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي ان ای د کشف وروسته موږ او تاسو راځو ډي ان ای او ار ان ای مالیکولونه پیژنو. ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه هستوي تیزاب یا هم نوکلیک اسید دی چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ایسي خواص لیږدونکي دي خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي ان ای او ار ان ای چې د هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوی دی چې د نوکلیټاید په نامه سره یادیږي او دغه نیکلوټایډونه چې دی هغه خپل پزان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه وسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلویګان لري. په دې کې موږ وایو کچیري مثال د نیکلوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیکلوزایډ په نامه سره یادیږي. دا کورسو بیت ډي ان ای او ار ان ای ته ډي ان ای او ار ان ای چې دی په مثال موږ وايي ډي ان ای کې چې دی قلویګان څلور دانی دي چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلویګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دی، خو په ډي ان ای کې چې دی یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دی، مګر په ار ان ای کې چې دی بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري چې عموما ادنین چې دی د تایمین د ازدازې سره برابر دی، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین سره چی لري د هایدروجنی اړیکو لاري یو د بسره تړاو لري. ارزو ورسته د دې چې دا کم د ډي ان ای او ار ان ای مالیکول مو پیژندې، دا هغه ورسته موږ تاثیر ازو بلې موضوع ته چې د ډي ان ای جوړښت دی. د ډي ان ای د جوړښت کشف وایو او د همدارنګه د دوی کم دغه پوري ځینې ته ورته ډبل هلیکس کم جوړښت دی هغه وایو. لکه څنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویل او اوس مو هم یادوري وکړله چې د ډي ان ای موډل چې وو هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ډي ان ای چې د هغه مشکوالې سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ډي ان ای چې د خپل په جوړښت کې موږ اوهله ډي ان ای چې د هغه نیکلوټایډوز خجر سوی دی چې هر نیکلوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، 15 کاربونه قند او قلویګان لري چې په دې کې په ډي ان ای کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلویګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو د کم اندازې چې دی یو بل ته چې دی سره ورته دي. چې دا کم اندازه چې و د ادنین او تایمین مساوي او د سایتوسین او ګوانین چې و دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادیدل یا هم ایرون چارګف چې دا عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې و وړاندې کړله
نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادیږي. بل دا چې ډی این ای چې ده هغه خپله تاو شوې زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه لیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربونه قان او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخې قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنځیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي، هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري. چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې، او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمینل سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بل سره چې لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بل سره وصل شوي دي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع. ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسې او پکې کې کوم مشکل ونه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان ا او ار ان ا پیژندنه و، چې ډي ان ا او ار ان ا څه ډول یو جوړښت لري، چې و موبایل دی چې د خپل په جوړښت کې دی د نیوکلیوټایدونو کوچنی واحدونو څخه جوړ شوی دی، چې هر نیوکلیوټاید خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ پنځه کاربونه قان او همدارنګه ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایدونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري، د نیوکلیزایټ په نامه سره یادیږي. ډي ار ای او ار ان ا چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري، هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه. چې په دې کې په ډي ان ا کې چې دي ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ا کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډي ان ا چې د هغه پوړې زینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربونه کان چې دی هغه قرار لري، او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډي ان ا په لنډ ډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډي ان ا او ار ان ا مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده د ډي ان ا جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ستاسو ټولو د تجهیز ښه نړۍ نړۍ مننه.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادۍ ملما یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخواني استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره ل جرمن آنلاین ویب پاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبی کارونو، فعالیتونو او خپل آثارو په اړه خبرې کوي. لکه ښاغلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو؟
ژوند له کوم ځای پیل شو؟ زاد با سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعه و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه دکه د چا خبره اته شپېته او اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلی.
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چاردی کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د شکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چاردی ده،
هغه هم د کابل چاردی کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده. دا کلی چې موږ نور ټوله نور ماشومتوب و تاند ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څمه درته؟ خو زه په رسمیاتو کې چې کوم ساسناد ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه و پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا یې زه راسکرۍ ته بونیزي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلته هم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارله سوه و درې دېرش ده، او ځینې ځایو کې دیارله سوه و پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل د هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه وس.
استاد وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وایي که نه؟ دا به وروسته راته ووایاست. له هغه مخکې دا راته ووایي استاده چې درس مو چیرته وویلې، تر کومې درجې پورې مو درس وویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس وویلې؟
خو زه چې لنډې وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود طرزي لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولېږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې. خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورسوه. زه په صراحت سره وویلی شم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډېر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره یې ډېر څه در زده کړل بهاند صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر د دستور زده کړ چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډېرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستی ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شو. او دولسم نه چې خلاص وم په دیارله سوه او څلور پنځوس کال کې په ژمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیار لسو او شپیتم کال په جګی کې زه کادر علمي کې
د پوانتون کابل پوانتون
و منل سومه او د تدریس چارې رالغاړې شوې او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیار لسو او شپږ شپیتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحی تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیار لسو او شپږ شپیتم کال وړی و ده. دا د ما د زده کړو لنډ معلومات و.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې.
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځلې کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وې، او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کال کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډېر ښه. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تاګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړي؟
البته زغا تاثیرات خوالته و خوالته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډې باندې پیږي او لنډې وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا تو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناستومه او تلمه وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پیش لدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده، ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه غلنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، لمونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا، ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کې، تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم، او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي سو. ان لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري، د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې او تاثیرات او راغلو د ادبیاتو مسلې ته، هغه د ننه په کور کې له مانه مشران لالاګان چې وو، د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلې لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا، زما البته اولین ښوونکي چې و په کور کې مور و پلار و، چې لارښوونه یې کوله. دې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته به ښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی، نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاند و. دا خلک به د کلي ماشومان به راتله، د موږ کور ته د ماسکین له خوا یوه لویه برنده وه، بام و د دې په سر به ماشومان کېناستل او د مالالا به درس ورکاوه. له هغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي احمد کې وفات شوی ده، او له هغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکتر صاحب لطیف بهاند و. دایم به یې هڅولمه چې زه مطالعه وکړم. د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې، د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و. دا یو څه زوړ سوی مو خو زه دې سره دومره عادت شوی وم چې دا به مې نه لوسته خو به نه راغ او کله کله به مې دغه سې په ټټر باندې پاتې و بیا به ادې را نه لرې کوو او پاتې ډېر خوند را کوو. بیا له همدغه جای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبری دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ.
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات ستاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو ستاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی ستاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې؟
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم. اما غمزولي چې موږ سره و په نرخ یسه کې زما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پلخومري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده. یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چه زیارت راځي پس دغه دایراتهی کلا چې راځي لاندې دغه نه دنت دغه پاس یو غر ده دغه سیمه ته چونغر وایي دغه سیمه ته موږ هغه راوستي و را دریش په مخ کې له واده موږ یو لاس پنځه لاس نفر زلمیان راغلي وو چې یو د موږ یو هم سنفای هلته څه خپلوي وه او له غجه موږ دوی ته ورا راوستي وه. هلته ما ډېرې سندرې واورېدې. البته هغه وخت ما دا احساس نه کاوه چې زه به بیا وخت لیکنې کوم او په فولکلور به کار کوم یا به شاعر کېږم. دا څه شی چې ما په ذهن په چیپ کې پاتې دي هغه اوسه هم زه کولی شم زمزمه یې کړم او تاثیرات یې ډېر زیات وو. بیا په کلي کې هم دغسې چې کله به ودونه وسو اتنونه به و او په اتنو کې به همدغه سندرې هم ویل کېږي د اتن نارې چې ورته وایي دغه به ویل کېدي. خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډیو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې. خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین په راتګ سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل. خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه خود. ما دا 50 کاله چې زه دلته په دنمارک کې یمه ما تر اوسه 50 د لنډیو ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي. نو دا یو لوی تاثیر ده او دغه څه په دې پلانګه یو په اول کتاب کې چې ما د تخپري کړی هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده. د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته د لنډۍ ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په غیر څه لیکم او بیلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه مورږدم. په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زږدم. 15 ټولګې ما خبرې کړې څوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نور ولسي ادبیاتو د بڼو. اول خو اوریدونکو ته وایو چې اسف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی، نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایې دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې؟
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی شم په دا ځکه دغه د ما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شعرې ډېرې دي خو چاپي یې دوې دي مرور هم ځکه. البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښي وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به رالاډ کړو مرور هم ځکه. هغه چاپ شوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر داسې راغلي چې عنوان ده دنگ دیوی لونگ دیوی نظم در نظم که نسر لرشی ته دی اوخ که پاک کربیا وخانده زد دوار سرگو او یوی خبر تم کرمه هر چران پاتی خی تم کرمه داسی زایی کرم لکه غرد پور کلیمو پاتی با یم سرگو تا دی هرستا خبری تا لاری دی گودر کلی چی ووی خپل سیالی تا غوارم هماغ اووس بیا وایم دنگ دیوی لونگ دیوی.
مننه بهان صاحب کور مو ودان.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایست چې شیر تاسو څه وخت شیر ویل پایل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ را تک پایل شو کوروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمی توپ دوره کې کوم وخت تاسو اولین شیرونه راغلی ولیکل شوې دي؟
ما لومړنی شیرونه د پانتون دوره کې پایل کړل چې کله راغلم د نرخ لسینا فارغ شوم د اصول له مخې زه د لیلیه مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه وه. دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو باور دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خود استادانو تدریس هغه مو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده او که مخافراته او که خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې اسد وان څنګه له کابل نه ووت اولی ووت څه رقم توم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له علاقمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ که بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه. البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیت مې لرې کړه. اوس دا کتاب آنلاین چاپ شوی ده په آنلاین بڼه پیدا کېږي. دغه کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو دا سید ما شاعري ګډه وډه ده خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده.
ډېر ښه. دا یو کتاب شو لاروکی لارویان. له دې نه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي. کوریدونکو ته وایاست لطفا بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي دا شمیر څو ته رسیږي؟
شمیر بیا د کومه بیوګرافي چې ما د ما مختلف ویبسایټونو خبره کړې زه کې د ما د کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده او په مستند ډول زه تاسو ته ویلی شم چې نمونه خو به زه د ټولو ته ووایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو څه لري چې تاسو خبرې چې تد کوي دا ولیکه هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا داسې نه لکه اولاد او زه چې نه یم د ما اولاد به بې سرپرسته وي به څوک به دفاع سري کوي. نو دغه مهم ماته پول دي، البته مهم زه نسم کولی ووایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده، خو هغه دي هغه د سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پرې وکړي. بیا په ترتیب سره د شعرونو دغه ټولګې دي چې ما یاد کړي په غه شعرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړې ټولګې راوړي دي د غو آنلاین کړو سبلیکونه دا دي. ما د شعري ټولګو سبلیکونه د باران سیوری یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره راشه چې سترګې مې له مځکې نه راټولې کړم مورې مننه چې مې زده کړم. دغه څلور ټولګې ما په دې یوه شعري ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او د هغې نوم مې کېښود زه کور کې نه یمه ور مه راوهم. دا شعري ټولګې وې او لنډیو برخه کې زه باید تاسو ته عرض وکړم چې درې ټولګې لنډۍ چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړ پس له دې هم د غو سبلیک د لنډۍ او د ثبتولو ستونزه چې زه په تیوریکي اړخ هم کار کومه چې دا لنډۍ زه چې راټولوم دا له کومه کېږي. په دې وروستیو وختو کې مې یو بل عنوانه کړم هلته بغلي ورکړه چې د لنډیو اصلي منابع خلک دي او دا درې ټولګې خپرې شوي دوی ټولګې بیا چې دي هغه جلا دي چې مثلا یوه ټولګه کرونا ته وقف شوې ده او یوه چې هغه ته مې عنوان ورکړی کرونایي لنډۍ او یوه ټولګه یې دا څو کاله مخکې چې پاکستان او ایران په غیر قانوني ډول په دې ظلم سره چې هغه لړۍ اوس هم روانه ده چې مهاجرین یې را ایستل دغسې چې د هجرت د چاپېریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې لیکل شوي دي هغه مې چې بیا راټولې کړې دي او د کتابي بڼه مې ورکړې ده یو نومېږي د تعظیم ډیوه او د نوي نسل روزنه او دغسې نور هغه دي ځینې مورنۍ ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوي نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب. البته یو دوې سلسلې نورې مې دي د کتابونو چې هغو ته ما یوه ته ژوندي یادونه نوم ورکړی بل ته یې د تللو یادونه د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي او په څلورم ټوکې کار روان دی. په ژوندیو یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو ژوندیو فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري ډېر یا د استادان میدي چې زما په پرورش کې رول لرلی ده او یا د نوي نسل د دوی آثار او افکار د نوي نسل په روزلو کې مهم ثابت شوي دي په هغو باندې مې لیکلي. او بله لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د ما صنفیانو یا مې د عبدالدوره خلک وي یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی په فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي. دغسې نور دوستان کولی شي چې البته یو بیخي نوې هغه لړۍ چې ده هغه د افغانستان کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي ستونزه ما څېړلې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما 50 یا 50 مقالې خپرې کړې چې دا مې بیا په دوو ټولګو کې راټولې کړې عنوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړی دی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهاند. د 15 یا 18 کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دې سپړنه په د لنډ مرکه کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. که د دې مرکه په پای کې ښاغلی بهاند خپل یو شعر هم راتوایاست چې بیا الله هم غ شعر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو.
راځه دا شعر بل یاد د توای موس را پیاس را فرخنده چې کله وژله او یې وس وځوله غې ته ما یو لنډکی آزاد شعر لیکلی چې ځینې خلک هغه ته لنډکی هم وایي دا شعرونو ته. هغه داسې ده چې هی د لرې کلي خلکو غږ مې در رسي که نه، دغه دی وژنې مې، وهي مې، سوځوي مې، خلاصولی مې شي. مننه.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو ډپارټمنټ استاد پوهندوی محمد آصف بهاند و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه.